The Mashal Radioi Mujalla.
Da Kulturi Halo Zalo, Unisa Paravana.
د مشال راډیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغوني تاریخ او کلتور څخه برخمنې او بډایې دي. وروستیو جنګونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته اسانې دي. په روانه خبرونه کې به واورئ: سیلانیانو بیا سوات ته مخه کړې، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکتله، موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستان نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نشته راوړم سمه ده، او نورې په کله چې به بیرته راوړم.
You now need to pay me to get to Australia.
موږ سره څوک راسته نه کوي.
تاریخ دی موږ سره لیاتو زو.
د کوهنور غمی په سر لا ولاړو شو. تازه ناندره یو مخبرو کونړ کې یو پرتمنې مشاعره ته سر ورخ کرا کو. د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبر یو شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلم، زما دوه کتابونه چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نومیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه مو کړی رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. سو کال وړاندې سوات ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله، خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي، د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سوات کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونی دی؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل واورو.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکي سیلانیان ستانه کړي دي.
مخکې دا خبر راغی د زنجیر منستې نه جاره د ټکی په فارم راغی چې موږ ګورو درګې نه دا دی پرپورټ راغی چې ډیر کسان لاغې نه واپس کوي. را موږ داسې اطلاع نشته، موږ نه پرېږو فارم یو ګروپ راغی هغه هم په سیکیورټي کې راغی. بیا دې د پستولو خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس کارونه دي چې دوی کوي، کم کار دي کول غواړي دلته کې. هم هلته خو بالکل پستول هم کېږي او میریم کېږي او بکس هم کېږي او اورس بم کېږي، خو چې دوی غواړي دلته هم هني.
ځایي خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکتله، موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلته نه د انرسي هغه شرط چوت کړی شوی، نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي. د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي، نو هغه دې بیا سوات ته راځي، بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشته سواد د پلیشي
اگر ویزا دا ٹورسٹ ویزا ہی یا وزٹ ویزا ہی، بزنس ویزا نہ، این جی او ویزا نہ، اگے لا پارا بیا این او سی دیر ضروری دا. او سب پورے دا تھائی لینڈ گروپ نہ تلی دی، دا برٹش جاپانیانو گروپ تلے دے، دا تقریباً چکل نہ دا ریسٹرکشن ختم شوا فار ٹورسٹ، زما خیال دے تقریباً سات نہ دس گروپ نہ وزٹ اوکڑو.
سواد خیبر پختونخوا سیلانی سیمہ دا دغلتا دا وسلوالو او امنیتی زواکونو ترمنز دا جگڑے لکبلا دا سیمی دا سیلگرے سنت تا دیر زیان رسیدلے دے، او دا دی سنت سرا تڑلی پا زرگونو خلکو روزگار بیللے دے.
زمک بل راپور ہم دا سواد تا لرغونو آثارو پورے تڑاو لری. دا بودا د پخو یو لرغونې ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی و او تمه کېده چې څه د پاسه یو میلیون ډالر قیمت وکړي، د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپانی قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور تیره میاشت د امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي، لسیزې مخکې د پاکستان له هغه سیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې موندل کیږي غلا شوی و. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلي مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي، ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډ وزن لري، او دا چې ډېر خوخت چې د پاکستان د کلتوري ورسي یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپاني قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه، د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په بدل سره 15000 ډالر جرمانه ورکړې او په خپل خوخه له امریکا وتلې ده. دغه جاپاني کس ویلي پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1923 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویرې هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې یولسیز مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالی مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوي، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغوني توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکن زیاتوی د جاپانی قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټ کړل شوی دوه لرغونی مجسمې په خپل قبضه کې واغستې.
عاشر عظیم پاکستانی نژاد کاناډایی فلم جوړونکی دی. که د پاکستان د تلویزیون یو پخوانی ډرامه دوه اچھا کتلی وي نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسه جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زوکړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګنو او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندرې یې راپارولې دي.
مې محمد محسن پاکستان کا شهري پاکستان کا مالک هم یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں.
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې، خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
قصه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروسته چې په 8 اپریل وفاقي حکومت پدی بندیز ولگو او تور یہ پوری کروچی دی فلم کی دی جمہوریت اور ریاست پر ضد خبری شوی دی. کلچی مشال ریڈیو دی لڑکی پو اسلام آباد کی دی مرکزی سنسر بورڈ دی چیئرمین مبشر حسن نو پختل نہ ہاغاوی چی دی فلم باندی دولس لخوا یوش میر شکایتونا راغلی وو چبکی ویل شوی دی چی پدی فلم کی پختانہ او سینجان پنہ کھڑے شوی دی او دا چی دی کی دی سیاست دانانو کردار کشی ہم شوی نو دی وفاقی حکومت پ حکم باندی پدی فلم بندیز ولا کو
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دی وئی چی زمون کو موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہویا یم دے پہاگے کی خکاری لکھلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت نہ خوا پر شکایت راضی نو پہاگے وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابندے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روانو خودی دوران دولس لخوا مونگ تا دا دی فلم پر ضد شکایت رتلل شروع شو او چکل دا ډیر شو نو مونگ پا دغ بنیاد دا قانون تر لاندې دا دی پر ضد کاروائی وکڑا
خلاف ایکشن لیا
پدی اڑی چی مشال ریڈیو دا فلم مالک دا ڈائریکٹر پروڈیوسر او اداکار اشر عظیم سر رابطہ وکڑا نو فقط ہی دا او ایل چی دوی تا دا وفاقی حکومت لخوا خطر آغلے خود وی پدی ندی خبر چی پا فلم یہ ورلا ولی بندیز لگولے مشال ریڈیو چی پدی اڑا دا اردو او پختو فلمونو او ڈرامو اداکار فردوس جمال نو پختل چی پا پاکستان کی دا فلمونو دا سنسر کی دو معیار او پیمانہ صدا نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانہ نشتا نو موري وی
ګور دا غي لوی جمله دا غي فلم چې زه د ملک چې کم دی اوسی دن کې ما او زه د ملک مالک ما نو مونږ ټول د ملک مالکان یو نو دا خبره جوړه چې کوم حکمرانان دي ځان د ملک حکومت غنی او مونږ عوام چې کم دی او ولس چې کم دی هغه خپل غلام غنی هغه وی چې
درسنیو پا وینا محبوب عالم نومی وکیل پا لاہور ہائی کورٹ کی درخواست جمع کرے دے چی پا یو فلم دا بندیز لگول و اختیار یوازی دا سنسر بورڈ سره وی او دو وفاقی حکومت سره نیخ پا نیغا پا یو فلم دا بندیز لگول و اختیار نشتا نو باید چی دا فیصلہ ناکانونا و گرزول شی
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږي د آسٹریلیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړی چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخیستل شوې چې د ښه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بیرته راځي
یو ناو نیډ ټو پی می ټو ګیټ ټو استرالیا
موږ سره څه کړسته نه کوي
تر هغه وای موږ اصلیا ته ځو
دا د مسافرت په نوم د هغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی دا فلم په درو هیوادو افغانستان مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه لاسه ورکړه ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه هغه د طالبان له خوا ووژل شو موږ باید همدا خپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو موږ بیرته لیږئ
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو ښاغلیا دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو نور څومره په تمه پاتې شو ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و خود سوریه تر شړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندر پورې وځي
مورې دا زما خوښه وه دا زموږ پلان و زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم
زما زړه هره سویه زما دعاګانې درسره دي
کار ونه شو هېڅ موږ سره څوک مرسته نه کوي
ته رښتیا وایې موږ اصلیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم
له دې لارې موږ هېڅکله اصلیا ته نه رسیږو
مو لومړی کسان چې استرالیا ګورو مو ډېر ورته نږدې یو
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو نږدې 100 کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلي دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي. پوست کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. داغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریا په تاج کې ټومبلو. کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبي ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غختون کې دي. د کوهینور هیری یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره ښه قدم نه لري او د ښځو سره بخت یاري کوي.
د الماسو دغه به ساري غمی 1.8 کرات او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو د غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کومار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1905 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړی سره د غمای د لندن په برج کې ننداری ته شودل سوې دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمای رنجیت سنگ هغوی ته خپل لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنگ کې د انګلستان د پاوز د مرستې د منلې لپاره دغه غمای هغوی ته ورکړی وو. د کوهنور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پادشاه دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې عمله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شی دی. د برتانیې حکومت په 1916 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویل چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کومج یو شایستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرې غي. لومړی ورزو کونړ ته هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړې دي. د محمد مختار اصرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازې پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغه شوه جوړوي راته سړي دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړی راته غمی دی.
شفیق الله رمزور له پکتیانا د کونړ مشاعرې ته ځان رسولیو.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت دفار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي له وس جنازې. حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
با مشایره که و شمیر شایرانو پا ترنم که خپل شیرون زمزم کرل، وارث سیرت او قیام خیام تا وکشه.
دکو نرسین دلد پوروزا، دکو نر دکو نرسین دلد ممکت مکی، تا پاتک سوار لیدینا
کونړه فرا ولایت ته ورسو او د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبرې او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د شعرونه سندریس کړي دي. د خپل ژوند او فن پاړه وای
سي ټاټوګي فرا ولایت او د خاک سفید ولسوالي او د غورچی د کلیم او د پنځلس کال را پدی خو په نیمروز ولایت کې ژوند کوم او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسي ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپلې زړه نومېږي او بله سپېڅلې ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوند د خیر سره.
اغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې.
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، راته دنیا ټوله کږه پریوته. د ځواني خوند یې رانه هیر کئ مینې، د ځواني خوند یې رانه هیر کئ مینې، شیرین اوس راته درنه پریوته.
ما د مومن کیسه لیدلی نه وه، ما د مومن کیسه لیدلی نه وه، اوس مې مرۍ باندې چاړه پرېوته. زه هغه نور چې د دلسوز پنګولي کلی او کور کې آوازه پرېوته. اخیر مې ژوند باندې لمبه پرېوته، پر زړه مې ستا مینه خوږه پرېوته. یو بل شعر به هم درته وایم چې عنوان یې دی ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې، ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې. چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې. ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، د زړه پر سر مې د ښکاره دا غم لړلې ګیلې. ماته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ځکه مې نن راټولې کړې دا سپېڅلې ګیلې. دا غانور سره دې مینه کې دوکه وکړله، څو ځله تا زما دلسوز راغورځولې ګیلې. ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال راډیوي مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل او نه بعد نور مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.